سلامونه ستړي مسي وخت د غرمې د بولس پجیس وینند د خالي ورځ د 2015 کال د دسمبر 15 منېټه ده د مشالي ډونن ورځې نه سات خبرونه باندې زه او بخشي د مشالي ډونن ورځې نه سات خبرونه په یو بلګړي کې مزه عبدالحی کاکړ او ګلای اظهر کلی کو هله درو جوړو خوشاله وایست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه څېړنې او مرکې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پایل کې به مایک په سپارم ګلای استه چې خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا اسمبلی له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې له چین سره د اقتصادي راهداري معاهده تفصيلات خبره کړي د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس کې به ګډون وکړي او عراق د ترکیې لخوا موصل خار سره نږدې د فوجیانو پر ځای کولو اقدام غندلې دي اوس د خبرونو تفصيل د خیبر پښتونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د شبې اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لارې نقشې په ډاګه کړي د قرارداد په صوبایي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړو په قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې په مغربي لارې کې شامل ټولې پروژې دي سرته ورسول شي او په دې اړه کره معلومات ورکړل شي د غونډې وروسته د جمعیت العلماء اسلام فیډرالي صوبایي اسمبلی غړي مولانا لطف الرحمن لو مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د وفاقي حکومت موقف مبهم دی
د حسن اقبال صاحب د منیسټر د هغه مونږ ته بریفینګ را کړی دا او دا خبره داسې څه مبهم او شکوک او شبهات پیدا کول اکنامیک کوریډور یو روټ نه ده یو روډ نه ده بلکې هغه سره نور تړلی سیزونه دي که هغه ټول سیزونه موجود وي نو دا به راهداري به شمار کیږي او که نه نو بیا خو سه روډ دی روډ خو په ټول پاکستان کې مختلف روډونه دي
قسم وفاقی حکومت په وار وار د دې خبرې پخلی کړي چې مغربي لارې لپاره یې پیسې خود دي خو د خیبر پښتونخوا حکومت او ملت پال غوندونه دریز لري چې په دې پروژه کې ټوله ګټه پنجاب ته رسول کیږي او وړي صوبې لپاره ورزبل شوی دي د افغانستان د سولې علي شورا یو پلاوی خیر روانونه په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمایزو مسلو خبرې کیږي د سولې د علي شورا غړي حبیب الله فوزي پرون مشال لري ته ویل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وشي چې د حکومت پلاوی او د سولې عالی شورا غړي به پکې ګډون وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی تر اوسه په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د خپل ګډون خبر نه دی تایید کړی خو پرون یې په سویډن کې خبرلانو ته ویل چې کابل ته تر رسیدو وروسته به پریکړه وکړي دغه دوه ورځنی کانفرنس د دسمبر په 8 په اسلام آباد کې پیلېږي نن په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په دریم پړاو کې خلک رای اچوي د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 200 او د سند په شپږو ضلعو کې د پولینګ یا د ووټ اچولو بهیر له سهار 9 بجو څخه پیل شوی چې تر ماښام 15 بجو پورې به دوام ولري د سند په کراچۍ ښار کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دی په دغه ښار کې د امنیت لپاره د 2000 نه زیات پولیس والا او 2000 د رینجر ځواک ځای پر ځای کړل شوی دی افغانستان او سویډن پرون د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د خبرو د پیل موافقه وکړه چې د پناه غوښتلو اسناد یې رد کړل شوی دي د سویډن حکومت تیره اونۍ اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته به چې په دې هیواد کې د پناه غواړي د دایمي اوسېدو اسناد به نه ورکوي د سویډن وزیر اعظم ویل چې روان کال کې لږ تر لږه 20000 افغانان چې زیات شمېر یې د ځوانانو دي په غیر قانوني لارو هغه هیواد ته ورغلي دي نو موړی همدارس له افغانستان سره په راتلونکو لسو کلونو کې د یو ارب ډالرو د مرستو اعلان وکړ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په سټاکوم کې د سویډن د حکومت له بشري مرستو مننه وکړه د امریکا فوج وايي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده د امریکا فوج پرون ویل چې په نوزاد کې د ملي اردو او پولیسو سلوي غړي د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې خوشي شوي دي خو وروسته د امریکا د فوج د مرکزي قمندانۍ وایان ویل چې دا کسان د افغان ځواکونو په خپلواکو عملیاتو کې خوشي شوي دي نو وویل چې امریکایي ځواکونو یوازې استخباراتي معلومات ورته برابر کړي ول او د عملیاتو څارنې کوله تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د ترکیې د هغه اقدام غندنه کړې چې د هیواد په شمال کې موصل خاصره نږدې فوجیان پر ځای کړی دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د جنگ لپاره د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. عراق له ترکیې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول د خپل ځواکونه له دغه ځای وباسي. د عراق وزیر اعظم نن په یو بیان کې ویل چې د هیواد په شمالي صوبه نینوا کې د ترکیې لخوا د فوزیانو او ټینکونو ننوتل د عراق له خودمختارۍ نه سرغړونه ده. د راټرز خبري اجنس تر مخه د عراق د بارنو چارو وزارت د ترکیې شاوخوا 1.5 فوجیان او 15 بس ټانکونه ننوتل در اندازې ګرځولې ده او له هغه هیواد سره یې په ګډه د فوجي عملیاتو خبره رد کړي تر څو چې د بغداد وفاقي حکومت سره په دې حقله همکاري نوي شوي. د ترکیې سرچینو ویلي چې تیره ورځ موسل ښار ته نږدې د ترکیې فوجیانو د معمول مشقونه کول چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې موسل خارت په تیر 2016 کال په جولای میاشت کې نیولې وو. بلخو امریکایي چارواکي وایي چې د ترکیې په اقدام خبر دي خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ائتلاف سره په دې حق له همکاري نه کړې. او وروستۍ خبر په امریکا کې قانون نافذ کونکي ادارې چارواکو ویلي دي چې د کالیفورنیا وروستۍ ډله ییزه وژنه د یو ترهګرۍ برید په توګه څېړي. د تیرې چهارشنبې په ورځ په کالیفورنیا کې د ولسي خدماتو په دفتر کې 14 کسان ووژل شول او 21 ژوبل شول. امریکایي چارواکي وایي په ډله ییز وژنو کې دواړه مشکوکو حمله کوونکو په ټویټر ویبپاڼې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د بیعت ژمنه کړې وه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له ګل احیا سوا اورېدل. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو متفقه قرارداد کې پر مرکزی حکومت شک کړی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري نقشې دی ولسته په ډاګه کړی.
څنګه ویو چې بای هر سری ترانسپیرنسی او ښکار رکړی شي او دغې لپاره په کارداري شي دا نقشې چې دي دا د عوامو ته اوښلی شي.
د دسمبر پر اتمه نیټه په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسې پنځم کانفرنس کېږي چې پکې د افغانستان امنیت او ثبات به د ایجنډا په سر کې وي. آیا تیرو کانفرنسونو افغانستان ته څه ګټه رسولې؟
چین کې د غونډه وسوه نو په دې ته یې وتوانېدل چې د همدې پروسې له طریقه د پاکستان سره د چین په منځګړتوب باندې د طالبان سره خبرې شروع کړي.
د افغان طالبانو مشر ملا منصور اختر د مړینې په اړه لا هم متضاد رپورټونه ورکول کېږي. افغان چارواکي مرګ او افغان طالبان یې د ژوند ادعا کوي که فرض کړه هغه مرګ رښتیا سي نو د دې به له طالبان سره د سولې خبرو باندې څه اغېز وي؟
کچیر د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر حقیقت ولري له طالبانو سره د سولې لپاره پر ممکنو مذاکرو وای منفي اغېز وي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونه د پال رپورت. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د مرکزی حکومت او وړو صوبو ترمنځ راپور د سوي اختلافات او د خبر پښتون قاسم لې ته هم رسیدلې دي. د جمعې پر ورځ اسمبلی په یو متفقه قرارداد کې د مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د راهداري جوړې سوي نقشه دی ولسته په ډاګه کړل شي. د خبر پښتون قاسم د بلوچستان پټنی تور لګوي چې د مسلمګرون حکومت د راهداري په اړه معلومات پټوي او د دې ټوله ګټه پنجاب صوبې ته رسول غواړي. خو مرکزی حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي دي. تفصیل له پېښوره د غلام غوث رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې تیر مازیګر واکمن او مخالف ګوندونو د یو مشترکه قرارداد د لارې له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري نقشه او د چین سره د لړ کې شوې لوزنامه دي ولسته ښکاره کړې شي او د اقتصادي راهداري منصوبه دي سره د ټولو جزئیاتو په مغربي لارې سرته ورسولې شي. دغه قرارداد د اسمبلی په غونډه کې د لیبر او قدرتي زیرمو صوبایي وزیر انیس ازیب طاهر خیلی سپدا ډول وړاندې کړو. د بد مرغه د پلاننګ کمیشن نقشې وفاقي بجټ او د کوریډور بجټ ښایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د 28 مئی په متفقه فیصلې هیڅ عمل نه دی شوی. په دې وجه د اسمبلی وختنه کوي چې د شپږو تیهونو د موټروې په مغربي لاره دي سمدستي کار پیل کړي شي او په مغربي لاره کې دي د کوریډور ټول جزئیات شامل کړي شي او د کوریډور د لارې نقشه دی ولسته په ډاګه کړی شي او د چین سره د لړکی شوی لوزنامه دی هم ولسته ښکاره کړی شي.
Similarly, the agreement between Pakistan and China should also be made public.
او د اپوزیشن ډلی مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال سره د اسمبلی د ټولو ګوندونو مشرانو د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ملاقات هم کړی و، خو د وزیر اعظم میا نواز شریف د جمنې سره سم د مغربي لارې په اړه هغوی په دغه ملاقات کې نو مطمئن کړی شوی. اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمن وایي دوی په مغربي لاره یو سړک یا موټروی نه غواړي، بلکې د کوریډور ټول جزئیات دی په مغربي لاره عملی کړی شي.
د حسن اقبال صاحب د منیسټر د هغې موږ ته بریفینګ را کړی ده، او دا خبرې داسې څه مبهم او شکوک و شبهات پیدا کول. اکنامیک کوریډور یو روټ نه ده، یو روډ نه ده، بلکې هغې سره نور تړلي سیزونه دي. ریلوے لاین ده، هغې سره اپټک فایبر ده، هغې سره ٹرانسمیشن لائن ده، بجلی، هغې سره گیس لائن ده، هغې سره انڈسٹریل پارک دی. که هغه ټول سیزونه موجود وي نو دا بیا راهداری به شمار کیږي، او که نه نو بیا خو سه روډ ده، روډ خو په ټول پاکستان کې مختلف روډونه دي.
او په حکمران ائتلاف کې شامل د قومي وطن ګوند سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر سکندر خان شیرپا وایي
په دې کې اوس خچا دا را پاسې لګیا دي چې مغربي روټ چې دی هغه رستو کړی کیږي، او مشرقي روټ چې کوم دی هغه لا فوکیت ورکړی کیږي. موږ ویو چې بھائی هر څه دی ټرانسپیرنټ شي او ښکاره وکړی شي، او د هغې لپاره پکارداری شي دا نقشې چې دي دا د عوامو ته وښیلی شي.
او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې هغه د چین سفیر ته هم د دې منصوبې په لړ کې خط استولی دی، او د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو مرکزي مشرانو ته یې هم خطونه استولی دي چې د اسمبلی د دې قرارداد وروستو د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې په مرکزي حکومت د فشار اچولو لپاره په ګډه د راتلونکي تګلاره جوړه کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
نن د پاکستان، پنجاب او د سند کراچي ډیویژن په شپږو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو د درېیم پړاو لپاره د رایه اچونې لړۍ روانه ده. تر اوسه د هیڅ ډول ناوړې پېښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. په دې اړه مو په کراچي کې له خپل خبریال محمد عمران معلومات غوښتي دي.
نن په کراچۍ کې په شپږو ضلعو کې دغه ټاکنې روانې دي. تر اوسه پورې داسې څه خاص څه مخې ته نه دي راغلي، څه معلومات مخې ته نه دي راغلي، او په پوره امنه توګه باندې دغه د ټاکنو لړۍ روانه ده. ډاکټر صاحب، تاسو د پښتنو سیمو خبره وکړه، نو عموما پښتانه که موږ وګورو دلته څلوېښت لکه پنځوس لکه شاوخوا دومره خلک پښتانه دلته آباد دي، او دې د کراچۍ د سیاست یو لویه برخه هم ده. له بده مرغه داسې دا ځل داسې ښکاري چې هغه شان په نظر نه راځي لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې موږ کتلي وو. خو بیا هم
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې ستاسو مقصد دا دی د خلکو د رایې اچولو هغه انداز نه دی لکه پخوا چې وو، که نه تاسو بل مقصد دی؟
مقصد مې دا و چې کوم پښتانه به سیاست کې به برخه اخیستل، درېدل به د چیرمین لپاره، وایس چیرمین لپاره، هغه شان په نظر نه راځي لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې وو. او د هغې په شا باندې هم هغه وجې دي چې کوم موږ ګورو لکه راچې چې کوم حالات دي، بیا خصوصا پښتون مېشتې سیمې چې څومره وځپلې شوې، او بیا د هغه ځای ته موږ پښتون مېشتې سیمو ته لاړ شو، نو هغوی دا ګڼي چې یو مایوسۍ طرف ته دي چې موږ ته څه فایده نه راکوي، سیاسي چې کوم خلک دي، سیاسي چې کوم مشران دي، نو همدغه وجه ده چې هغه خلک د مایوسۍ ښکار شوي دي، او دومره په ګرموسۍ سره بیا هم په هغې کې برخه نه اخلي. خو د دې مقصد هر جز دانه دی چې په کراچۍ کې نن کومې ټاکنې روان دي، په هغې کې د پښتنو څه کردار نشته یا د پښتنو څه ونډه پکې نشته. دی پښتانه بیا هم ولاړ دي په هر آزاد پینل ډېر زیات دي، او چې کوم کمپرست ګوندونه وو هغه د هغې کوم کردار دی یا د هغې چې کوم برخه ده نو هغه ډېره کمه په نظر راځي په دې ټاکنو کې.
دا و محمد عمران. دا چې په اوسنیو ټاکنو کې کوم ګوندونه په زور او کوم په کمزوري حالت کې دي، په دې اړه مو په د کراچۍ میشتې خبریال او څېړونکي علي ارکم سره مرکه کړې، او په سر کې مزري د متحده قومي موومنټ په اړه پوښتنه کړې ده.
خپل چې کوم ټریډیشنل سپورټ بیس دی هغې ته لکه محدود کړی دی ځان، هغو لکه څنګه چې به نور کړه په کراچۍ کې سټریټجي وو چې ثابت کراچۍ نه وي تقریبا هر یو سیمې کوشش کوو د خپل کینډیډیټ در اوستو، هغو زیات فوکس ساتلی دی په خپل پاور چې کوم دا هغو سپورټ بیس دی کوم چې هغو ته لکه 100% شور دی چې هغه بالته ګټي، زیات کینډیډیټس چې د هغې نه دا کړي په نور ځینو کښې نه خاص کمپین چلولی دی او نه یې دغه کړی دی او که چېرته نور داسې ځایونه دي هم چې کوم ځای کښې د هغو لږ ډېر ووټ دی خو د ګټلو چانس نه شته نه هلته کښې لکه نور الاینس انډیپینډنټلي سپورټ کړي دي لکه مطلب پارټي اون رشپ په نه ورکوي خو لکه سپورټ کړي دي
اوس دې کښې یعنې تاسو وایاسته چې ایم کیو ایم پخوا په زور کښې وه اوس هم زیات د قومي اسمبلۍ غړي دي او همېشه حکومت د دوی وي اوس دوی ځان محدوده کړی دي خپلو هغو علاقو ته د دې فوجي اپریشن له وجې څخه خو پیپلز پارټۍ یا تحریک انصاف د دوی څه حالت دی پوزیشن یې څه دی
پیپلز پارټۍ صورت حال داسې نه دي پیپلز پارټۍ خو دې جماعت ته چې د هغې هغه ووټ په هره حلقه کښې او په هره کمیونټۍ کښې بس څه شکل کښې موجود دی که نه خو چونکې دلته کښې چې دا مجموعي صورتحال پاتې شوی دی پېنځو اتو کال نه چې د پیپلز پارټۍ صوبایي حکومت پاتې شوی دی کراچۍ یو قسم بالکل ابنډنمنټ صورتحال دی کښته بلدیاتي ادارې د اوبو او د بیسک یوټیلیټی صورتحال ډېر خراب دی نو پیپلز پارټۍ ووټ په خپل ځای موجود دی د ډېرو ځایونو نه کښېدي ډېر څو درولي دي او لګیا دي اکثر دا کړی دی چې الاینس دې رخ کړي دي لکه د جماعت اسلامي سره د جمعیت اسلام سره د ټولو سره الاینس دی جماعت اسلامي او پی ٹی آئی دا کړی دی چې کوم اربن ښار ده چې دا غټې علاقې دي لکه دا سینټرل چې کوم ڈسٹرکٹ دی یا چې کوم دا ڈی ایچ اے او ملیز دی دا ټایپ علاقې دي نو هلته کښې هغه آل ٹو آل د ایم کیو د جماعت اسلامي مکمل الائنس دی او په دې علاقو کښې چې کوم دی نو دلته کښې اکثر یو بل ته خلاف هم ولاړ دي او د یو بل سره چې کوم دی نو بعض ځایونو کښې یو بل سره مقابله هم ده
شا اوس دې ته راځو چې پښتنو تاسو په 2014 کښې هم انتخابات لیدلي وو عام انتخابات او اوس هم ګورئ پښتانه په هغه جوش او خروش سره په دې انتخاباتو کښې ځا اخلي د تېر انتخابات په مقابله کښې که نه
پښتنو مسله صرف دا ده چې دلته کښې ایم پي چونکې مسلسل په ریسیونګ اینډ باندې دغه دهشتګرد حملې طالبانو د حملې مملې دا پېښې دي خلک چې دغه شو نو هغو تنظیم ډیسارګنایز دی نو هغو پراپرلي نه انتخابي تیاري کړي ده نه دغه کړی دی که کینډیډیټ چې دي هم لکه اوس دې نه اندازه ولګو چې زما په د یو سي کښې په واډ کښې ایم پي کینډیډیټ خو لکه ما ته پته وو خو ما پېژندو هم نه ولکه هغه جس خاص پوه هم نه چې دلته خپلې پرایویټ اسکول لی وړکې غوندې کښې ینګ هلک دی د 20-22 کالو هلک دی که نه نو دلته کښې د ایم پي صورت حال خو دا دی بیا پاتې شي د ایم پي د بې کمزوري صورت حال بینیفټ ځي جمعیت العلماء اسلام ته ولکه په جمعیت العلماء اسلام چې کوم کینډیډیټ دي هغه که د مذهبي حلقو هم دي او آزاد هم دي خو زیات لکه ته ووایه چې اکثر پښتانه دي
سوال دا دی چې آیا اوس خو له دوی څخه هغه دباو یا فشار کم شوی دی دوی ته به د کمپین موقعه وه که نه اوس هم دوی تر دباو لاندې دي یا د دوی تنظیم کمزوري
مسله دا چې بیسک هغه ارګنایزیشن انفراسټرکچر یې دومره ډیمیج شوی دی که نه
یعنې تنظیمي ساخت چې کوم دی جوړښت دی هغه کمزوری دی اوس
هغه یې ډېر کمزوری شوی وو ولې چې لاندې ښکته هده پورې لکه دغه خلکو د هغې دا چې په کوم وخت کښې چې دا دلته کښې انتخابات ټول چې کوم دی د محلې او د برادرۍ په بنیاد باندې د الائنس په بنیاد دی که نه هغه ډېر زیات کمپین غواړي ډېر په خلکو پسې ګرځېده غواړي که نه دلته کښې د هغو دغه دومره ماسکی چې دلته یو آسان مثال در کړم چې دلته بیا کوم کونسلر کینډیډیټ دی د هغه په باره کښې د شپې بېګا جماعت اسلامي والا مهم چلولی دی چې هغه دستبرداره شو هغه جس دستبرداره شوی نه اوس هم په خپل پولنګ سټېشن کښې ولاړ دی چې یاره زه خو ولاړ یم دا چا پروپېګنډه کړې ده په دې چکر کښې دغه 30-40 ووټونه خراب شي ولې چې د ایم پي هغه براه راست د موبلایزیشن هغه دغه ځکه نه شته چې اکثر خلک چې کوم دی هغه دومره زیات په فرنټ باندې را تلل نو لالټین نشان ځان له مصیبت کتلو والا خبره ده په پښتنو علاقو کښې نن سبا که نه
دا و په کراچۍ کښې مېشت خبریال او څېړونکی علي ارقم چې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه باندې یې د ټولې کراچۍ تجزیه کوله د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال ویان ادعا کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور د سختو ټپونو له کبله مړ سوی دی سلطان فیضي دا ادعا د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کړې ده ناتایید شوي رپورټونه وایي ملا اختر منصور له کوټې سره نږدې په کوچلاق سیمه کې هغه وخت یو ملګري په ډز وویشتې کله چې د دوی په یوه ګډه ناسته کې جګړه سوه خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا ردوي او وایي چې ملا منصور روغ جوړ دی او د افغانستان په داخل کې دی تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې
افغان چارواکو نن د وسلوالو طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور چې له څو میاشتو راهیسې د دې ډلې د مشرۍ د مقام پر سر د خپلو سیالانو له مخالفت سره مخامخ و مړینه تایید کړه د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند سلطان فیضي چې لومړی ځل یې د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی و نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې نوموړی د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی فیضي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو مخکې یې ازادۍ راډیو ته ویلي و چې ملا اختر محمد منصور د کوټې د ښار په 25 کیلومترۍ کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي شوی و د اختر منصور د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د خپل مشر د مړینې یا پر ده د وسلوالې حملې راپورونه بې بنسټه بللي د جرمني خبریال آژانس د مجاهد له قوله زیاتوي چې وایي موږ غواړو د خپلو کسانو په وسیله له هغه سره تماس ونیسو او د هغه غږ د رسنیو له لارې خپور کړو څو د حکومتي چارواکو آوازې غلطې ثابتې شي. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر له مرموزې مړینې وروسته ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ، خو دا کار یې د مخالفینو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د ده له مخالفینو یوه ملا محمد رسول وروسته د طالبانو خپله ډله جوړه کړه او ځان یې د هغې مشر وباله. له دې وروسته د دې دوو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې پیل شوې او د دواړو خواوو ګڼ شمېر پلویان جنګیالي پکې ووژل شول. په هلمند کې د ملي پولیسو د زون قماندان چې په دې ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړو مشري کوي د ملا اختر محمد منصور د مړینې آوازې دقیقې بولي. پاسوال عصمت الله دولتزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات څرګند کړل.
ملا اختر منصور د کوټې د کچلاغ په سیمه کې په یو میټینګ جریان د خپل ذات البیني اختلافاتو له امله ژور پیښوي و او ورته د ترکیې دوه کوټې شبکوم شپخانه تر انتقال شوی دا بیا په شپخانه کې سا ورکړی ده، اوس مړ دی، ژوندی نه ده.
د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډیری پلویان په هلمند ولایت کې ډیره دي. پاسوال دولتزی وایي د طالبانو د مشر مړینه به د دې ډلې جګړه ییز قابلیت ته سخته ضربه ورکړي،
ډېر ستر اغېز به ولري. د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ډېر مثبت اثر لري او طالبانو دپاره او وسلوالو مخالفینو ته ډېر ستر تاوان دی او پر دوی باندې ډېر بد اغېزه کوي. د دوی جنگی تاوان او جنگی ماشین پټه به دري.
له طالبانو د جلا شوي ډلې مشر ملا محمد رسول په دې وروستیو کې له اختر محمد منصور سره خپل مخالفت په ډاګه اعلان کړی و او په تیرو څو اونیو کې د دې دوو ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې د خونړیو جګړو راپورونه هم ورکړل شول. په راپورونو کې ویل کېدل چې په دې جګړو کې د ملا رسول د ډلې طالبانو ته سخت تلفات هم اوښتي و، چې د طالبانو د نامتو قماندان ملا دادالله ورور منصور دادالله هم په دې ډله کې و. که څه هم د دادالله مړینه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو د هغه د ټپي کېدو د خبر له خپرېدو وروسته بیا د هغه پته ونه لګېده. پر ملا اختر محمد منصور برید که رښتیا وي، هم ویل کېږي چې د طالبانو د جلا شوې ډلې لخوا تنظیم شوې انتقامي حمله وه.
احمد تکل لکه څنګه چې احمد تکل په رپورټ کې اوریدو، هم په دې ارتباط یو بل رپورټ لرو. هغه دا چې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي د ملا اختر منصور مړینه که چېرته رښتیا وي نو له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته ضرر رسولی شي. د ځینو رپورټونو پر اساس ملا اختر منصور د کوټې ښار په 25 کیلومتر کې د کوچلاغ په سیمه کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې زخمي شوی او بیا مړ شوی دی، خو طالبان دا ردوي. د مشال ریډیو خبریالي فرشته جلالزی رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی حبیب الله فوزي د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر د صحت په اړه شک څرګندوي او وایي چې په دې اړه لاسو نشي ویل کېدای ځکه معلومات ضد او نقیز دي.
معلومات کافی در دست نیست، لحاظ یک موضوع است. موضوع دومی است که اگر چنین
حادثه در شاغلی فوزی پوینا که چیری د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر حقیقت ولري، له طالبانو سره د سولې لپاره پر ممکنو مذاکرو وای منفی اغیز وي. که چیرې دا خبر رښتیا وي نو د طالبانو روند او د سولې پروسې ته ښه خبر نه دی، ځکه هر څومره چې طالبان سره یو لاس او متحد وي د هغوی پریکړه د سولې په ارتباط ګټوره ده او هر څومره چې شیندلي وي د سولې پر بهیر منفي اغېز کوي. حبیب الله فوزي هیله څرګنده کړه چې طالبانو ته به د وضعیت حساسیت څرګند شوی وي او له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې به همکاري وکړي. د وویل چې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره د هیڅ موقع ضایع کول نه غواړي او په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې هم د ګډون پر امکان خبرې وکړي.
اگر در کنفرانس شرکت صورت بگیره تقریبا واضح ده مسئله صلح افغانستان کوشش میکنه که
په دې کنفرانس کې د برخې اخیستو په صورت کې به افغانستان هڅه کوي چې د سولې په ارتباط پرمختګونه وشي. په دې کنفرانس کې به د حکومت استازي وي، خو ممکنه ده چې د سولې د عالي شورا پلاوی هم ورشي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په دوبی کې د ملا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته په ټپه ودرېدې. په دې پسې ملا اختر محمد منصور ځان د طالبانو نوی مشر اعلان کړ، چې د رپورټونو په حواله دا کار یې د یو شمېر مخالفینو له سخت غبرګون سره مخ شو. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي مسؤول سلطان فیضي پرون پر ټویټر د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر تایید کړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
که څه هم د ملا منصور د مرګ په اړه باندې او د ژوند په اړه باندې دعوی دي، خو دلته که چیرې د ملا اختر منصور دغه خبره د مرګ خبره رښتیا سي، نو دا پوښتنه راپورته کېږي چې آیا د ده د وژل کېدو به پر طالبانو څه اغېز وي، افغان حکومت ته یې ګټه یا تاوان څه دی؟ دا او ځینې نورې پوښتنې له افغان ژورنالیست او ورځپاڼې لیکونکي عباسین بریالي څخه زموږ همکار اجمل آن پوښتلي. په سر کې پوښتلي چې پر طالبانو به که چېرته د ده خبره رښتیا سي د مرګ نو اثر به څه وي؟
اورستایو کې د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر اختلافونه د څه سره هڅه ورسېدل چې پاکستان هم سره په تکلیف دی، او د پاکستان منظور د دې نه هغه څه نه دی چې زموږ دی. د پاکستان کې د طالبانو انشاف په داسې وخت کې زیاتېږي او د مشرتابه پر سر لاندې زیاتېږي چې پاکستان باید یو خاص په توګه طالبان د واحد وړاندې کړي. د افغانستان د سټیج نه بیا بیا په نړیوالو کنفرانسونو کې دا غږ پورته شو چې موږ د طالبانو سره د واحد ادرس سره خبرې کوو، خو چې طالبان په واحد ادرس تړلي دي. اما اساسا اوس چې موږ ته ګورو طالبان اوس چې واحد ادرس ملا عمر مرګ نه وروسته نه لري. طالبان وګوري پاکستان ریز پر یو هڅه هم وکوله د افغاني شبکې یوه برخه په دې پورې وتړله چې د ده مرستیالې په نورې برخې او دا سړی د یو بانفوذه او مقتدر مشر په توګه رامخته کړو. اما دوی وروسته ولیدل چې طالبان په ډلو ټپلو باندې وویشل شول او نورو برخو کې چغدنان یا د توازن په خرابېدو داسې تصور کېږي چې اوس پاکستان کوشش کوي یوه درېیمه مشرتابه یا رهبري په طالبانو کې رامنځته کړي. د اختر منصور چې تر کومې اندازې دقیق دی دا بېله مسله ده که مونږ دقیق ونه ویلی شو چې دا یو شل شوی دی یا څه دی، مګر دغه اختلافونه نه خو سترګې نه شي پټېدای چې هغه تر حد ته رسېدلي دي چې سربرګي دي.
د تاسو د خبرونه داسې انتباه حاصل کیږي چې تاسو فکر کوئ هر څه چې دي که ملا اختر محمد منصور وژل شوی ټپي شوی او که روغ دی، خو بالاخره دغه ټولې اوازې او دا ټولې هڅې د طالبانو د یو واحد مشرتابه د رامنځته کولو لپاره دي؟
دقیقا د همدې لپاره کېږي. تاسو وګورئ په اوس پاکستان په یو داسې حالت کې دی چې طالبان د واحد ادرس په توګه د حکومت یو تشخص ورکوي. سیاسي چاپېریال هم تغییر کړی دی. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې طالبان عملا ثابت شي. بلې موضوع ته اړخ تعین تاسو وګورئ، په افغانستان کې وروستۍ سختې جګړې او په کندوز کې کومه بریدونه چې وشول، دا هغه فشارونه وو چې تر څو دوی د جنګ په صحنه کې دا ثابته کړي چې اوس هم د طالب د نوم دپاره واحد هغه باندې جګړه کولی شي، کومه طرفه کې دوی ورکول کېږي یا
په روانو اختلافاتو کې چې د طالبانو ترمنځ دي، او تاسو دا موویل چې ځینې استخباراتي کړۍ د دوی د یو کولو هڅه کوي، د افغان حکومت دریسه دی؟ آیا افغان حکومت دې ته خوشاله ده چې طالبان په ویشل کېدو سره کمزوري شي، او که نه دوی غواړي چې یوه واحده ډله واوسي؟
دې وختو کې د افغانستان د دولت لپاره تر ټولو ښه خبره همدا ده چې طالبان د واحد ادرس په توګه وپېژني او شخصا طالبان وپېژني. پاکستان یوازې د فشار ځواک شي تر څو طالبان چې د دوی په ملک کې اوسي چې هغې خبرې ته آماده کړي. اما کله چې مسله دا ده چې لکه اوس ولسمشر غني وایي چې دا د افغانستان د حکومت او د پاکستان ترمنځ معامله ده د طالبانو په سر، په دې حالاتو کې بیا د مذاکراتو مسله یا د طالبانو پر سر د طالبانو سره خبرې دومره بې تاثیره دي چې څومره تاسو فکر کولی شئ. نو بنام پاکستان باید اول دا ثابته کړي چې هغه طالبان چې دوی خبرو اترو ته کېدوي د ټولو طالبان است څوک کولی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډوري په دوه منی مایکم درته یو شمېر رپورټونه د قبایلی سیمو افغانستان په اړه لرو، خو اوس دولسمه بجې سوي دي. ګل ازبد خبرونه لاندې وړاندې کړی.
دا خبر پښتونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د شبي اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لارې نقشې په ډاګه کړي. دا قرارداد په صوبایي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړو. په قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې په مغربي لاره کې شاملې ټولې پروژې دې سرته ورسول شي او په دې اړه کره معلومات ورکړل شي. د افغانستان د اصول عالی شورا یو پلاوی خی روانونی په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو خبرې کیږي. د اصول د عالی شورا غړي حبیب الله فوزی پرون مشال اړیته ویل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وشي. نن په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې خلک رایه چوي. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 1200 او د سند په شپږو ضلعو کې د پولینګ عمل نن سهار 9 بجې پیل شوی دی. افغانستان او سویډن پرون د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د خبرو د پیل موافقه وکړه چې د پناه غوښتلو اسناد یې رد کړل شوي دي. د سویډن حکومت یې رونی اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل قوانین نور سختوي. د امریکا فوځوای په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو د په خوشي کولو کې امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. د امریکا فوځ پرون ویل چې په نوزاد کې د ملي اردو او پولیسو سلویخ غړي د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې خوشي شوي دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د ترکیې د هغه اقدام غندنه کړې چې د هیواد په شمال کې موصل خار سره نږدې فوځیان پر ځای کړي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په وړاندې د جنگ لپاره د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. عراق له ترکیې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول د خپل ځواکونه له دغه ځای وباسي. او په امریکا کې قانون نافذ کوونکې ادارې چارواکو ویلي دي چې د کالیفورنیا وروستۍ ډله ییزه وژنه د یوې ترهګرۍ برید په توګه څیړي.
د خبرونو لنډیزونه له ګلای څخه اوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج شرکت نه کوي.
نن ایکسپریس روس پاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل داسې وشو چې د بهر ملکونو نه راوستل شوي خلک د شهریت د ثبوت نه لرلو په وجه بیرته هغه ملکونو ته ستانه کړی شو. ادارې د موجوده صورتحال په رڼا کې لیکي چې د یوې اندازې مطابق په زرګونو پاکستانیان دا وخت د نړۍ په مختلفو ملکونو کې په غیر قانوني توګه اوسېږي او په پاکستان کې د دې لپاره ایجنټان ناست. دا خلک په پیسو بهر ملکونو ته په غیر قانوني طریقه لیږي. که څه هم د پاکستان حکومت سوسو واره ویلي دي چې د داسې ایجنټانو او د هغوی د مشرانو پر ضد به کاروایی کوي، خو دغه بیانونه یوازې بیانونه پاتې دي. دریا اخري کې لیکي باید چې حکومت د هغه ایجنټانو پر ضد سخته کاروایی وکړي چې په غیر قانوني طریقه خلک بهر ملکونو ته لیږي او شنه باغونه ورته ښایي. او د دې سربیره داسې غیر ملکي هم شته چې د پاکستان په پاسپورټ او شناختي کارډ بهر ملکونو ته تللي دي، باید چې د هغوی پر ضد هم کاروایی وکړل شي او چا ورته دغه شناختی کارډ او پاسپورت ورکړی وي هغوی ته هم سزا ورکول پکار ده، ځکه چې د دوی په وجه د پاکستان بدنامي کیږي. بل پلو جنگ روس پڼه خپلې ادارې کې د ترهګرۍ په خاتمه کې د عالمانو په کردار باندې لیک کړی دی او وایي چې نن د نړۍ تر ټولو غټه مسله د ترهګرۍ مسله ده او له پاکستان افغانستان وروسته د ترهګرۍ دایره اوس امریکا، فرانس او برتانیې ته هم غځېدل شروع شوي دي. د ادارې په وینا ترهګرۍ په یو قام یا په یو مذهب پسې ترلل نه دی پکار، ځکه چې دنیا وکتله په نړۍ کې تر ټولو زیات مسلمانان ملکونه په خپل له ترهګرۍ متاثر شوي دي. نو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې مسلمان ملکونه او په خاص توګه پاکستان د ترهګرۍ د تباهۍ نه به څنګه ژغورل کیږي، ځکه که موږ وګورو نو پاکستان د ترهګرۍ نه د ټولو زیات متاثر شوی ملک دی. ادریا اخري کې لیکي اوس چې پاکستان ترهګرۍ راګیر کړی دی نو د سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو سره سره دانشورانو او عالمانو له هم پکار دي چې د ترهګرۍ پر ضد خپل آواز را پورته کړي، ځکه چې ترهګرۍ یو داسې ناسور دی چې لکه بل یې هیڅ یو ملک پرمختګ نشي کولی او د دې په کابو موندلو کې د ملک پوهان، عالمان او دانشوران غوره کردار لوبولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي اروپایي ټولنه وایي پاکستان ته استول سو پناه غوښتونکو پوره معلومات یې هغه هیواد ته له مخکې ورکړي ول، خو پاکستان دا خبره ردوي. بلخوا دی ټایم ورځپاڼه لیکي چې افغانستان د هلمند ولایت امنیتي وزیر څارنې لپاره ګمارل سوي هیئت مشر په هغه ولایت کې د بډې رشوتونو او بدنظمۍ له وجې د افغان امنیتي ځواکونو حوصلې لوېدلې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګل آیاس وړاندې کوي.
ګارډین روزپان لیکي چې د پاکستان چارواکو هغه یو دیش پناه غوښتونکي بیرته یونان ته لیږلي چې د تیر زیارت په ورځ اسلام آباد ته لیږل شوي ول. پاکستان وایي اروپایي ټولنې په غیر قانوني توګه دغه کسان له حقو هیوادونو ویستلي وو. روزپان لیکي چې له یونان څخه په یو خصوصي جاز کې تر 500 پورې کسان اسلام آباد ته رسول شوي ول چې پکې 19 کسان پاکستان قبول کړ او باقي نور یو دیش کسان په هغه جاز کې 2 غنټې ایثار ول او د حکومت لخوا د کاغذونو نه لرلو دریز وروستو بیرته یونان ته په هماغه جاز کې واستول شول. ورسپان لیکي چې دا د پاکستان د کورونو چارو وزیر او اروپایي ټولنې ترمنځ تاوتریخوالي تازه پیښه ده، ځکه چې له دې وړاندې چودري نثار علي خان په اروپایي ټولنې غوسه ښودلې وه چې د پناه غوښتونکو بحران کې له پاکستانیانو سره ښه چلند نه کوي. همدغه مسله له اروپایي ټولنې سره د تاوتریخوالي وجه ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر د نومبر په لومړنیو کې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر د نومبر میاشت په لومړیو کې له اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني پناه غوښتونکو خپل هیواد ته د لیږلو تړون هم ځنډولی وو. د دوی په خبره اروپایي هیوادونه پاکستانیان بیرته خپل هیواد ته ستنوي او پرې د ترهګرۍ بې بنیاده تورونه لګوي. ورسپانه د اروپایي ټولنې په حواله وایي چې پاکستانی چارواکو ته یې د لیګل شویو کسانو پوره او کره معلومات ورکړي ول. بلخوا دی ټایمز ورسپانه لیکي چې یو کال وړاندې د برتانیا ځواکونو د هلمند ولایت امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې، خو د دغه ولایت زیاتره سیمو کې اورپکو بیرته کنټرول ترلاسه کړی دی. د دغه ولایت امنیتي ځواکونه توان نه لري چې په خپل سر بیرته د هغو سیمو کنټرول ترلاسه کړي. ورسپانه لیکي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند ولایت د امنیتي حالاتو څارنې لپاره 15 کسیزه ډله لیږلې وه. د دې ډلې مشر طوفان وزیری دی ټایمز ورسپانې ته ویلي دي چې په هلمند ولایت کې افغان ځواکونو لیکو کې وسلوال طالبان ورننوتی دي. په دې کې ځینې بیا پر وسلوالو خپلې وسلې خرڅوي او د طالبانو لخوا د زیاتره سیمو کنټرول ترلاسه کولو له وجې حوصلې لوېدلې دي. ورسپانه د ښاغلي وزیري په حواله زیاتوي چې درغلي د ځواکونو ژوبل کېدل او بدنظمي هغه وجوهات دي چې په نتیجه کې په ټول هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو حوصلې لوېدلې دي. دوی وایي چې په دغه ډله کې شامل ځینې غړي نه غواړي چې دا رپورټ ولسمشر ته وړاندې شي، ځکه چې د دغه کسانو خپلوان په هلمند ولایت کې د ولسوالۍ پولیس مشران دي او یا په نورو چوکو ناست دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ختیجه اسلام اسماعیل واد د بندي کېدو یو کال پوره سو. قسم له یو کال راسي په زندان کې ده. تحقیقاتی رپورټ جوړونکې میرمن اسماعیل وا شمنه ده چې آذربایجان کې په د اداري فساد او بشري حقوقو پر ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تحقیقاتي خبریاله په باکو کې د استیناف محکمې ته وړاندې شوه. میرمن اسماعیل وا د غلا، مالی نه ورکولو، غیر قانوني سوداګریز فعالیت او قدرت د ناوړه کارولو په تور بندي شوه، خو دا وایي چې دغه تورونه د دې د تحقیقاتي رپورټونو د مخنیوي لپاره ورباندې پوره شوي. اسماعیل وا د مشال ریډیو د آذری څانګې کارکونکې وه او په آذربایجان کې پر اداري فساد رپورټونه جوړول. نور حل له ملالۍ بشیر اورو.
کله چې میرمن اسماعیلوا د باکو د استیناف د محکمې په تالار کې د یوې داسې شیشې شاته ولاړه وه چې ږغ نسي تر اورېدل کېدای، نو په بیړه یې د بشري حقونو د سرغړونې په حق له خپل وروستی راپور خپور کړ. دغه څېړونکي خبریاله پوهېده چې قاضي کولای سول چې د تیرې نومبر میاشتې په 19 په غونډه کې د یوې تڼۍ په فشار سره د هغې مایکروفون غلی کړي، خو هغه بیا هم د خپل قلم له زوره کار واخیست او ژر ژر یې دوه جملې ولیکلې او د شیشې مخې ته یې ونیولې. هغه لیکلي و چې د یک شنبه په ورځ د دوهم بلاک د درې شپېته نمبر او د څلور شپېته نمبر کوټو اوسېدونکو د احتجاج په توګه دروازې ځکه وډبولې چې دوی وهل سوي او په غیر قانوني توګه په انفرادي کوټه قلفي کې اچول سوي وو. د هغې خبریالې چې ازادي راډیو ته یې هم راپورونه لیکل، د تیر یو کال د بند په موده کې خپل هغه فعالیت ته دوام ورکړ چې له کبله یې له بندي کېدو مخکې څو جایزې ګټلې دي. د هغې راپورونه اکثره د بشري حقونو څخه د تیریو او د آذربایجان د بډایه هیواد په حکومتي ادارو کې د فساد په هکله وو. د کاسپین د سمندر په غاړه دغه هیواد د تیلو د زیرمو په لرلو بډایه دی. میرمن اسماعیلو واژمنه کړې چې له خپل کار او فعالیت څخه به لاس وانخلي. خدیجه اسماعیلوا د خپل حبس ته یو کال په پوره کېدو سره تیره اونۍ د خپل کورنۍ لارې ازادي راډیو ته یو پیغام واستاوه. هغه په خپل دغه پیغام کې چې د تیرې پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ترلاسه کړ ویلي چې زه خپل تګلارې ته دوام ورکوم، زه خپل مبارزې ته دوام ورکوم، چې زندان ته دراتک په لومړۍ ورځ مې پښندو او ټوکې هم کوم. د محاکمې په محل زه داسې احساس کوم چې زه به بریالی کیږم. هغه د مالیه نور کولو او تقلب کاری په تور په اونیم کال حبس محکومه سوې، خو وایي چې دغه تورونه د خندا وړ او بې اساسه دي. میرمن اسماعیلوا وایي د دغې بې اساسې قضیې هدف دا دی چې ژغ یې چپ کړای سي او کوم راپورونه یې چې د حکومت د لویو چارواکو د اداري فساد په حکله خپاره کړي بې اعتباره کړای سي.
د سویډن وزیر اعظم وایي له افغانستان سره د همکارۍ د لس کلن پلان پر اساس به تر 2015 میلادي کاله لږ تر لږه $1 میلیارد پر دې هیواد کې ولګوي. د سویډن مرستې به په افغانستان کې د بشري حقونو د ودې، د تعلیمي پروګرامونو او اقتصادي پراختیا لپاره پر پروژو ولګول سي. د افغانستان ولسمشر او د سویډن وزیر اعظم پرون په سټاکهوم کې په یو خبري کانفرنس کې پر دې او یو شمېر نورو مهمو مسلو خبرې وکړې چې فرشته جلالزه یې جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان او سویډن پرون موافقه وکړه چې د هغو افغانو کډوالو په بیرته ستنولو خبرې پیل کړي چې د پناه غوښتلو اسناد یې د سویډن د حکومت له لورې نه منل کیږي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې په روان کال کې لږ تر لږه 40,000 افغانان چې زیات یې تنکي ځوانان دي په غیر قانوني لارو د هیواد ته ورغلي دي. سټیفن لووین وویل چې دا د دواړو هیوادونو لپاره یوه ډېره ستونزمنه مسأله ده. د سویډن صدر اعظم پرون له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې یو وار بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د اقتصادي او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې لږ تر لږه په راتلونکي یوه لسیزه کې به د بشري حقونو او پراختیايي پروژو لپاره د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي.
سټیفن
لووین وایي له افغانستان سره زموږ د اوږدمهاله مرستو تعهد دا لس کلن تعهد دی چې بل هیواد یې نه لري او موږ به پر دې 8.5 میلیارده سویډني کرونه مصرف کړو. زموږ نننۍ موافقه به له افغانستان سره زموږ د همکارۍ پر تعهد لا زیات ټینګار وکړي. مخکې داسې اندېښنې موجودې وې چې ولسمشر غني شایي له سویډني چارواکو سره داسې موافقه وکړي چې پر اساس باید د سویډن حکومت د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو لپاره قانوني صلاحیت پیدا کړي. شاغلی غنی په دې اړه خبریالانو ته وویل
I was not seeking an agreement. We are solving a joint problem. Partners help each other.
زه دلته په موافقه پسې اصلا نه وم راغلی. موږ د یوې ګډې ستونزې د حل هڅې کوو. شریکان له یو بل سره مرسته کوي چې په یو لانجمن وضعیت کې ځان وپوهوي او د حل داسې لارې پیدا کړي چې دا یو شمېر خلکو چې مرستې ته اړتیا لري ستونزې ورباندې حل شي. د سویډن صدر اعظم وویل چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 80,000 غیر قانوني پناه غوښتونکي ورغلي او دوی مجبور دي چې کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره خپل قوانین په شدت عملي کړي او شرایط ورته محدود کړي. د سویډن حکومت تیره اونۍ اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته به چې د پناه غوښتنه کوي د دایمي میشتېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن حکومت د جمعې په ورځ په دې ارتباط د قانون یوه نوې طرحه هم پارلمان ته وړاندې کړې ده. د سویډن صدر اعظم وویل چې دغه هیواد ته د ورروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه به په پسرلي کې د نویو قوانینو عملي کول پیل کړي. د سویډن صدر اعظم وویل د افغانستان له حکومت سره د غیر قانوني کډوالو په اړه د خبرو پیل مهم دی ځکه هغه افغانان به چې په سویډن کې نه منل کیږي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
د فرشتې جلالزه رپورټ. ولسمشر اشرف غنی پرون په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو شمېر استازو سره هم ولیدل او د نورو مسلو ترڅنګ د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبرې ورسره وکړې. فرشتې جلالزه په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو مشر نسیم سر سره مرکه کړې او په فایل کې ورڅخه پوښتلې چې له ولسمشر غنی سره د غیر قانوني کډوالو په اړه څه خبرې وکړې. شاغلي سحر وایي
یو 13 افغانان په استاکهولم کې د محترم اشرف غنی رئیس جمهور سره وکتل. هغه غږېدلو چې افغانستان نه باید ظالمانه قرارداد امضا کړي چې خوشبختانه دوی امضا کړی نه و. ویل چې موږ ته پیشنهاد وسو ولې موږ امضا نه کړو ولې موږ موافقه وکړه خبرې اترې به پرې کوو. خو په آینده کې دا مشکلات څه دی؟ واضح ده چې اروپا فشار راوړي. خپله رئیس جمهور ویل چې موږ د یو هفتې خرج د نظامي هغه نه لرو نو غونډ موږ 70% بودیجه د خارج نه تر. نو واضح ده چې دوی فشار اچوي او د موږ هڅه دا ده چې دغه فشارونه په هغه حد کې نه وي چې موږ خپل دغه د افغانانو حقوق پایمال کړو.
دی وایي چې د افغانستان حکومت او د سویډن حکومت به مذاکرې کوي خبرې به کوي. د دغو خبرو اترو په ارتباط تاسو څه جزئیات لري؟
د دوی پروګرام دا دی چې دغه غیر قانوني مهاجر چې دوی یادوي یا مخفي چې وایي چې د محکمې لپاره سویدي دوی زیاتره غیر قانوني ځوان کوي یا پټ ځوان کوي. د دوی تعداد تقریبا د شل زرو نه زیات ده په سویدن کې، او یو بخش افغانان دوی نشي کولی دغه غیر قانوني کډوال چې د ایران نه دي، د عراق نه دي، د سومالی نه دي، دوی ډیپورټ کوي، هغوی دغه ممالک نه قبلوي. ولې افغانستان ته دوی همیشه دا کار کړی دی او لیږلي، نو دغه دوی غواړي دا د خپل رقم چې دا مخفي دي، د پولیس وظیفه ده چې ګیري کي او ډیپورټ کي، دغه افغانان کولی شي په ډېر سادګۍ سره او په ډېر ارزان قیمت سره او میدان د هوایي د افغانستان کې خوشي کوي. د دوی هلې ځلې داسې دي چې داسې یو توافق هم ولري چې په ډېر ساده توب سره افغانان ډیپورټ، نو ځکه دوی هغه امکانات چې افغانستان سره دوی لري نورو ممالک سره دوی کمتر، نو دوی هم غواړي چې دغه نه استفاده، ازمي استفاده وکړي.
دا نسیم سحر چې له فرشته جلال سي سره خبره کوله. ټاکل شوی چې د آسیا زړه استنبول پروسې پنځم کانفرنس د دسمبر پر اتمه په اسلام آباد کې ترسره شي چې د غړو ملاتړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي په ګډون پکې کوي. د دې پروسې مقصد د آسیا زړه هیوادونو له اړخه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري کول او په زمن کې د سیمې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کول دي. دا چې د پروسې تروسه څه لاسته راوړنې لرلي او د افغانستان او سیمې لپاره څومره ارزښت لري، احمد چازمی په دې اړه رپورټ شروع کړی.
د آسیا زړه استنبول پروسه چې په 2011 کال کې د ترکیې په استنبول ښار کې پیل شوه، تر اوسه د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه څلور کنفرانسونه کړي چې د ځینو هیوادونو ولسمشرانو یا وزیر اعظمانو هم ګډون پکې کړی دی. په افغانستان کې د امنیت او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د همکاري زیاتېدو په اړه دغه پروسه په لومړي سر کې د ترکیې او پاکستان په منځګړتو په استنبول کې پیل شوه چې د چین، روس، هند، ایران او سعودي په ګډون 14 غړي لري. پر دې سربیره د آسیا زړه د ملاتړو هیوادونو شمیر 18 دی چې امریکا، بریتانیا، جرمني او جاپان هم پکې شامل دي. بلخوا د ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون 11 نړیوال او سیمه سازمانونه هم په دې کې برخه اخلي. دا چې د آسیا زړه استنبول پروسه څومره ګټوره ده او تر اوسه څه لاسته راوړنې لرلې دي، په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي عزیز امین احمدزی یې څه دا ډول په ګوته کوي.
د افغانستان په ماجرا کې کوم ګڼ شمېر هېوادونه دي یو ځای سره راټول کړي دي. دویم دا دی چې تېر کال په چین کې دا غونډه وشوه، رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی د افغانستان هغه هم وغلی و، نو په دې دوی وتوانېدل چې د همدې په روسیې له طریقه د پاکستان سره د چین په منځګړتوب باندې د طالبانو سره خبرې شروع کړي.
د آسیا زړه کانفرنس کې که څه هم له افغانستان او سیمې څخه د ترهګرۍ د لمیانځه وړلو او سولې او ثبات راوستو په اړه بحثونه کیږي، خو لیدل سوي چې هر لوري خپل دریځ بیانوي او له همغه طریقې حل لار وړاندې کوي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر او د سیمه ییزو چارو کارپو ډاکټر اجاز خټک وایي که څه هم دا ډول کنفرانسونه د سیمې هیوادونو ته دا زمینه برابروي چې پر یوه میز سره راټول سي او د ستونزو په اړه خپل نظر څرګند کړي، خو بیا هم هر یو خپلې ګټې په پام کې نیولې وي چې د پرمختګ په لړ کې لوی خنډ جوړوي.
په دې ذریعې سره دا ممکنه دا اونشي خپلې خبرې کم از کم یو بل ته تیږدي او خپل موقف کې چې کوم لرېوالی دی هغې کمېدو کوشش وکړي، کم از کم دوی په یو پانه راشي او راغونشي، نو هغه به بیا ډېر لوی قدم وي مسلې حل کولو در دا نه چې مسله به حل شي، خو اخوا ته به ډېر لوی پرمختګ وي. چونکې لویه خبره ده چې د دوو ملکونو مفادات کې ډېر لرېوالی دی، هغه مفادات هر یو ملک کې دی هغه خپله خبره مخکې بوتلل غواړي او هغې کې فرق یا شته دی او تر څو چې اکم شوی نه یا ختم شوی نه نو دا دوی د بیانونو هېڅ معنی نه لري.
د آسیا زړه پنځم کنفرانس دا ځل په داسې حال کې په اسلام آباد کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی ته په دې کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکړې، خو د افغانستان له لوري لا تر دې دمه پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر نه دی تایید شوی. دا چې د نوموړي ګډون یا نه ګډون پر دې کنفرانس څه اغیز لرلای شي، عزیز امین احمدزی وایي
وزیرانو په سطح باندې غونډه ده، نو د وزیرانو په سطح باندې غونډه کې د ولسمشر تاګ چون کلار شي نو ښه به وي، کلار نه شي د پروسې په هغه باندې کومه اغېز نه غورځوي، هېڅ مشکل نه ورته جوړوي.
د راپورونو له مخې د پاکستان پښتنو سیاستوالو هم تېرې اونۍ کابل ته د سفر پر مهال له افغان ولسمشر غوښتې وه چې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. که څه هم دواړو مشرانو په پیرس کې د اقلیم د بدلون د نړیوالې غونډې په څنډه کې له یو بل سره ناسته وکړه، خو اسلام آباد د آسیا زړه کنفرانس کې د اشرف غنی ګډون ته ډېر ارزښت ورکوي او د پاکستاني چارواکو په وینا د نوموړي ورتګ ته چمتووالی هم نیولی دی.
دا مچه ازمی ریپورت مورد انترنیشنل هرال تریبیون رسپانی در رسطقا پاکستان تا دا گیست ورکر پالا مقاله خبره کرده چلی که بدا سیال که دا یوکراین پر سر لامریکا و اروپای اتحادی سر در رس اڑی که ترنگلی سویده و ماسکو ویر لری چی اروپایی مارکیت با لاسا ورکری پاکستان تا دا گیس دا لشت لپار دا نلیک و غزولو وراندیس کرده دا دی مقالی مهم تکی با هم لامه چه ازمی وارو
انترنیشنل هرالد تریبیون رسپانی لیکی روس د اروپایی اتحادیه د توانایی ارتیاو د پرکو لپاره د گیس یو لوی لیژدون کی هیواد دی خود دوار لور ترمنز د تجارت او توانایی پا برخه که اڑی که تیر کال تر هغه وروسته ترنگلی سوی چی کل ماسکو د اوکراین کرایمیا سیمه پا ځان ګډه کړه تر هغه وروسته تیرونی د ترکیه لخوا له شام سره پر پوله د روسی جنگی الوتکی د ویشتلو پیشی د دوارو هیوادونو ترمنز لانجه پیدا کړه ترکیه د خپل 50% گیس اړتیاوی د روس لخوا پوره کوي بلخوا اوس تمه څرګندېږي چې امریکا میدان ته راودانګي او اروپایي اتحادیه ته د گیس لیږد پیل کړي چې دا به د روس لپاره لوی ګوزار وي ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې روس په نړۍ کې دوهم لوی گیس تولیدونکی هیواد دی اوس د گیس د خرڅلاو لپاره د متبادل بازار په لټه کې دی دغه هیواد له چین سره وار د مخه د ارباو ډالرو د توانایي لوزنامه لاسلیک کړې ده په داسې حال کې پاکستان هم د روس د گیس لپاره لوی بازار ګرځېدای سي ځکه چې دا هیواد د گیس له کمی سره مخامخ دی ورسپانه پر مخ لیکي ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند د گیس پر یوې نلۍ کې کار کوي چې تاپي نومیږي او دا به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غځول کیږي د روس نلیکه به هم له تاپي نلیک سره پر څنګ د پاکستان تر ګوادره غځول کیږي روس وار د مخه له پاکستان ته په راتلونکو دوو کلونو کې د مایع گیس د ورکړې وړاندیز کړی دی دواړه حکومتونو له کراچي څخه تر لاهوره د نلیک غځولو پروژه هم لاسلیک کړې ده چې $2000 مصرف به ماسکو ورکوي
د انټرنیشنل هرالد ټریبیون رپورټ هم له احمد شاه سمې څخه اورېدی پاکستان کرکټ بورډ د پاکستان سپر لیګ لوبو اعلان کړی دی لوبې به په عرب اماراتو په دوبۍ او شارجه ښارونو کې کیږي په دې کې به له پاکستانیو علاوه نور نړیوال لوبغاړي هم برخه اخلي د پوهانو په خبره د سپر لیګ زیاته ګټه به ښایي نو لوبغاړو ته ورسېږي رابعه اکرم خان په دې هکله رپورټ جوړ کړی
د لاروان کال په فروری میاشت کې کیدونکې د پاکستان سپر لیګ په اړه د کرکټ د لوبې کارپوهان وایي چې د پاکستان سپر لیګ سره به نه صرف د کرکټ لوبه بحاله شي بلکې دا به هغه لوبغاړو ته موقع ورکوي کم چې قومي کرکټ لوبډله کې د شاملېدو خواهش لري مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان کرکټ بورډ د پېښور د څانګې مشر ګلزاده وایي چې د سپر لیګ کې به نه صرف د پاکستان کرکټ لوبډلې لوبغاړي وي بلکې نړیوال لوبغاړي او په ملک په علاقایي کچ لوبغاړي به هم برخه اخلي
پاکستان سپر لیګ دا اصل کې د دو ټیمانو یو ټورنمنټ دی څنګه چې دا وروسته سیزنو کې بیا اتو ټیمانو ته دي لکه دا هغه کریم پلیئر چې کوم دي او کوم ټیمان دي دا هغه د ټیمانو کې به پلیران راځي او هغوی به دا مخکې بوځي
د ذکر ده د زیارت په ورځ د پاکستان کرکټ بورډ لاړخه د پاکستان سپر لیګ 15 ډلې په 93 میلیونه ډالرو خرڅې شوي دي په دې 15 ډلو کې پېښور کوئټه کراچۍ لاهور او اسلام آباد شامل دی دا 15 ډلې به په شارجه او دوبۍ کې سریرش لوبې کوي او دا به د 4 فروری نه شروع کیږي او په 10 فروری به دا لوبې سر ته رسي د پاکستان سپر لیګ په اړه پخوانی ټیسټ کرکټر وجاهت وسی وایي چې څنګه د زمبابوې لوبډلې لپاره پاکستان کې حفاظتي انتظامات شوي وو باید چې دا سپر لیګ هم پاکستان کې شوی وي
دا زمونږ دلته پاکستان کې د پی ایس ایل په کارونو دی کې زمونږ د پلیرانو ته زمونږ د خلکو ته به ډېر زیات فائده وو او زما په خیال پی سی بی په دې آلریډي خبره کوي لګیا ده یو کال به دا شارجه کې کیږي او انشاءالله بیا به دې دا موږ کوي پاکستان کې بیا به هلکانو ته به زیات فائده وي چې دا زمونږ ملک کې کیږي نو زیات فائده به وي
د کرکټ د لوبې یو کارپوه او جرنلسټ عبدالغفار هم دې لړ کې زیاتوي چې د پاکستان کرکټ بورډ ته به د 40 ورځو لوبو لپاره قابل لوبغاړي هم دی سپر لیگ نه ملاویږي
په دې کې چې کومې پیسې کم سپورت لوبغاړو ته ورکل کیږي نو د مالی توګه باندې به هغوی هم زیات مضبوط شي او پر روان وخت کې په فرست کلاس او په خپل د کرکټ په تیارو او د کرکټ په پریکټس باندې به دا هغو ډېر زیات فوکس وي ولې چې هغو سره دا غم نه وي چې یاره ما ته څه روزګار کول دي یا ما ته څه پیسې ګټل دي
یاد دې وي چې کال 2009 کې د پنجاب صوبې سرخار لاهور کې په سریلنکن کرکټ لوبډلې د حملې نه پس نړیوالې کرکټ لوبډلو پاکستان ته د راتګ نه انکار کړی وو د لوبې د پاکستان کرکټ لوبډله ته هم ګراوند په توګه د متحده عرب اماراتو میدانونه کاروي
تر ربی اکرم خان رپورت ما ورېدی د خبر ایجنسی خلک غوښتنه کوي چې بند سویش نات کارډونه خلاص کړي سي او دا شان د نورو اسنادو د تصدیق مرکز دی بیرته جمهوریت ته راوړل سي دوی وایي چې د ټکنیکي ستونزو له وجې په سلګونو کسانو شنات کارډونه بند کړل سوي دي او د لری پروتو سیمې خلک کډوال او میرمنې نسي کولای په پېښور کې خپل شناخت کارډونه او نور اسناد سم کړي په دې کله نور تفصیل د مشال خبریال فرهاد شینواری راکوي
د خیبر جنس خلک وایي چې اکثر یې د نادره په دفترونو کې شناختی کارډ یا کوم نور اسناد د تکنیکي ستونزو له وجې بلاک شي، نو بیا یې دلته ویریفیکیشن یا تصدیق نشي کولای. دا ځکه چې د دوی د تصدیق مرکز یې د جمرود نه پېښور پېشتخرې نادره مرکز ته وړی دی او باید بیرته جمرود ته راوړل شي. دوی وایي چې د لرې پرتو کلیو خلکو، کډوالو او میرمنو ته یې د خپلو بلاک شویو اسنادو د سمولو لپاره پېښور ته تګ ډېر ګران پرېوځي او باید په جمرود کې دغه اسانتیا ورکړل شي. په دې هکله د جمرود سیمې یو تن شفیع الرحمن پردی مشال ریډیو ته وایي:
دا جی ویریفیکیشن دفتر اول دلته و خلکو ته لږ اسانۍ اوستلی دی پېشتخرې له، نو دلته کې جي تیراو د باڼې داسې لرې لرو ځایونو نه خلک راځي چې هغه پېشتخرې نادره هغې نه للې، نو دلته دا ټول خلک بلد دي. مهرباني وکړي چې دا دفتر واپس دلته راوړلی شي. نو چې تکلیف یې ډېر کم شي، ځکه چې خلک ډېر لرې لرې ځایونو نه راځي، باړې نه راځي، لنډې کوتل نه راځي. نو
او د سیمې یو بل تن امیرزاده پردي په دې اړه وویل:
شناختی کارډ ورسره بلاک وي یا ورسره نه وي، نو پېشتخاره لپسې درومي او بیا پولیس رئیسور کې ډېر حفاظبه وي. زیاتی شوی منسب له پکار دی چې فوري طور پر اکشن واخلي او دا سینټر واپس جمله راوړي، ځکه چې لنډې کوتل خلک شول، د جمرود خلک شول، ملاګوري، شلمان، بازار، زخه خیل، دغه رنګې تیرو خلک شول. انتهایي به پېښور کې ورته مشکلات وي. بیا خو بعضې ټایم کې داسې وي چې یو کار پسې وځي وم نه شي، دوه درې ورځې تکلیفونه ورته ملاوېږي. پکار ده چې سینټر فوري طور باندې جمله واپس شي. هم دلته به دغه شي، ځکه چې قبایل دي، یو طرف ته غونډ فاټه بوج دی پشته خراب سینټر باندې، نو پاتې خیبر ایجنسی بوج وسته اوچات کې چې دا یې مثال ته وروړو.
د نادره ویریفیکیشن یا د تصدیق مرکز د جمرو ته د راوړو د غوښتنې په هکله مو شکله د خیبر ایجنسی نه د کمی اسمبلۍ غړي شاه جیګول پردي سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې موږ به یې معلومات وکړو او هڅه کوو چې بیرته یې جمرو ته راوړو او دلته به د پاسپورټ یو دفتر پرانسته هم کیږي. یاد دیوی چې په خیبر ایجنسی کې د نادره په دفترونو کې د تکنیکی ستونزو له کبله په سلګونه خلکو شناختی کارډونه بلاک شوي دي او دوی غواړي چې زر تر زره ویریفیکیشن یا تصدیق وشي او دغه ستونزه یې هواره شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او سم د رواني خبرې غړي په اخر کې په کراچۍ کې د میشتې پښتنې په اړه ریپورت لرو. روبین اصغر د کراچۍ په میټرول سیمه کې ژوند کوي، خو د دې ځانګړتیا دا ده چې دا د دې ښار هغه لومړنۍ پښتنه ده چې په پښتو کې په ټلویزیون خبرونه ویلي دي. د دې علاوه دا په ډرامو کې کار کوي او ورسره سیاسي هلې ځلې هم کوي. محمد عمران په دې ریپورت جوړ کړی.
روبینا صغیر د کراچۍ میټرو ویل سیمه اوسیدونکې ده. نوموړي ته کراچۍ کې د سرکاري ټي وي پښتو څانګې د وړومبۍ خبرونه ویونکې اعزاز ترلاسه دی. د خپل ژوند او فن په اړه روبینا صغیر مشال ریډیو ته صدا سي ویل:
مخکې خو زه ټوټل هاوس وایف یم، بیا هغې نه پس چې د پی ټي وي نیوز طرف ته زه لاړم. پی ټي وي نیشنل کې ما تقریبا 15 کاله نیوز ویلي دي. د کراچۍ خوشنصیبي دا ده چې پهلا نیوز کاسټر پښتنه لیډیز کې زه ویم او دلته نه چې د پی ټي وي نیشنل کې فرسٹ نیوز ما هی شروع کړو.
په کراچۍ کې بیلابیل رسنیو سره د کار په اړه اغلی ویل چې هغه د خبرونو سره سره ډرامې او نورې خپرونې هم کړې دي.
پی ټی وی نېشنل کې ما چې د پروګرامز کړې دي، مارننګ شوز ما کړې دي، هغه نه علاوه چې ما ډرامې خو ډېر زیاتې کړې دي. هغه کې سره فهرست ډرامې چې دي دا کور زما دی، پټان کالونی، او نن سبا زمونږ ډرامه چې دا آن ایئر ده اعتبار، او داسې یو مونږ فیسټیول کې یو ډرامه کړې وه بختوره، هغه کې ماته ایوارډ هم ترلاسه شوی، بیسټ پرفارمنس ایوارډ هم ماته ملاو شوی.
د کار پر مهال د ستونزو د هغې د مقابلې په اړه اغلی روبینا صغیر مشال ریډیو ته وویل چې پښتنو زرانو ته هیڅ مسله نشته، ولې چې څوک په خپل خوي نو ټوله نړۍ ورته خخکاری.
مشکلات خو اصل خبره دغه ده چې مونږ کمخ کې خپل نوم مانی کېدو کنه پښتون، نو پښتون سره واقعي چې یو مسله خاص کر دیږي خزو د پاره، ولې چې مونږ خپل خزو باندې اول خو تعلیم چې دغه زمونږ د خزو نه ډیر لري دی، ډیر زیات، او چې کوم اک دک خواتین دي هغه تعلیمونه کړی دي، نو هغه زیات تر خپل کورونو کې دي. نو مونږ خو ډیر کوشش کوو چې زمونږ خزي کور نه بار وځي، لیکن خزي بار کور نه وځي دا زمونږ اوس سب مسله ده. زه خدا نشم ثقافتی یو دغه مونږ سره مسله ده چې مونږ نه وځو چې مونږ پښتانه زکه، لیکن زه به دغه ویم خپل پښتنو خویندو ته، پښتنو ښځو لپاره هیڅ مسله نه ده چې زه په خپله خیم کنه ټول جهان خده.
پښتنو زنانو ته اغلی روبینا صغیر صدا سي پیغام ورکوي:
پښتنو ښځو ته به زه دغه ویل غواړم چې خپل کور چار دیواری نه چې لږ بار روزی کنه، نو التم یو دنیا ده. انسان چې څونه محنت او جدوجہد کوي نو هغه نه باغه کامیاب کیږي. نو زموږ پښتانه ښځې واقعي چې ډېر زیاتې لري دې میدان نه.
نوموړي د خبرونو فلمونو ډرامو او ریډیو خبرونو سره سره یو سیاسي کارکونکي هم ده او نن سبا د کراچۍ بلدیاتی ټاکنو لړکې د خپل ګون لپاره هلې ځلې کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسی، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورز دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.